السلام علیکم د مخام شپک بچی شو د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې خبرونه البته نیم ساعت خبرونه په راپورونو کې باوري چې د حکومت اجرایی رئیس وای له حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې د ملي ګټو خلاف کوم ټکی نشته او د انتخاباتو د قانون نوې طرحه د ولسمشر لخوا توشیح شوه. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکالی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرایی رئیس وحید ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه دې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. پاکستان د هند هغو تورونو په وړاندې چې دا هیواد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وسلوالو په وروستۍ خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړی، پر دې هیواد ورته تورونه ولګول. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي ماموریت چې د روسیې وروستي پارلماني انتخاباتي څارلي وایي چې په دغو انتخاباتو کې یو شمېر بې نظمۍ شوي خو د پخوانیو په نسبت شفاف و. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایی رئیس وحید ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه دې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل دا د سولې په عالي شورا پورې اړه لري چې له حزب اسلامي سره دغه موافقه څه وخت لاسلیک کوي.
دو ورځې وړاندې مې یو شمېر مشرانو سره کتلي او هغوی ته مې ډاډ ورکړی چې وروستي کوم مسایل چې پاتې دي ډېر وخت ته اړتیا نه لري، او هر کله چې د سولې شورا له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتو کیږي موږ پکې کومه ملاحظه نه لرو.
د سولې دغه موافقه چې لاسلیک تر اوسه څو ځلې ځنډیدلی، د سولې د عالي شورا منشي او ویان امین الدین مظفری پرون ماښام ازادي راډیو ته د دغې موافقې په اړه نوې خبرې وکړه او وویل چې د سولې دغه موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو تر اخیستو وروسته ډېر ژر لاسلیک شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې یو مرکز له منځه وړی او د دې ډلې 15 پاکستاني وسلوالې وژلې دي. د دې ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پر مهال دوه نور وسلوال هم نیول شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر لوري د نوي انتخاباتي قانون له توشيح کېدو وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتي حوزو د پنهکه کولو په اړه په دریو میاشتو کې کابینه د خپل راپور وړاندې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي اندو خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
دا وزبندې صلاحیت چې د کمیسیون تور کړل شوې دي، او کمیسیون د انتخاباتو د درو میاشتو په اوږدو کې د خپل راتلونکو اجراتو گزارش لري هغه باید کابینه ته وړاندې
کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسمشر فرمان په رسمي ډول دوی ته نه رسیدلی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات به چې دغه کمیسیون یې د تلې عید څلېرویشتمه نېټه ورته ټاکلې وه څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هره ورځ د شپږ زرو په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستنیږي او حکومت هڅه کوي چې ورسره لازمې مرستې وکړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کابل په باریکاب کې د کډوالو د یو ښارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې وویل راستنیدونکي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي دي، وځانګړي او دقیق میکانیزم پر اساس د کډوالو په ښارګوټي کې ځای پر ځای کیږي. پاکستان د هند هغو تورونو په وړاندې چې دا هیواد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وسلوالو په وروستۍ خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړی، پر دې هیواد ورته تورونه ولګول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ته په یوه استولي لیک کې له بشري حقونو څخه د هغو درنو سرغړونو یادونه کړې چې د هیمالیا په سیمه کې د هند امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. دې وزارت له دې مخکې د هند وروستي تورونه تند او بې اساسه بللي او ویلي وو چې دا هیواد په دا ډول تورونو غواړي په کشمیر کې له سرغړونو پام بلې خواته واړوي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په اوري ښارګوټي کې د هندي ځواکونو پر یوې اډې د یاغیانو له لوري د شنبې د ورځې په حمله کې لږ تر لږه 12 هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند کورنیو چارو وزیر له دغې حملې سمدستي وروسته پاکستان یو تروریستي دولت یاد کړ. د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان څارونکي ماموریت مشر چې د روسیې د پارلمان یا دوما لپاره د یکشن بې د ورځې پر انتخاباتو یې څارنه کړې وای، د قانوني محدودیتونو پر رسنیو د دولتي کنټرول پر مدني ټولنې د محدودیتونو او په طرزالعملونو کې د یو شمېر بې نظمیو په ګډون دغه انتخابات له یو شمېر عواملو سره مل و، خو بیا هم هغه د روسیې د مخکنیو انتخاباتو په نسبت له اداري پلوه زیات شفاف و. د انتخاباتو د وروستیو نتیجو له مخې چې په سلو کې 95 رایې شمیرل شوې، د متحدې روسیې ګوند د پارلمان یا دوما د 4500 څوکیو 303 څلوېښت خپلې کړې دي. د دغې نتیجې له مخې دغه ګوند به د ولسي جرګې د غړو له 2/3 برخې زیات اکثریت چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ورته اړتیا ده ولري. د دوما پاتې څوکۍ به درې نور ګوندونه چې کرملین پلوي دي او دوما ته یې لاره پیدا کړې په خپلو کې ویشي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي چې په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 1.81 مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی و، حال دا چې د 2011 میلادي کال په انتخاباتو کې یې شمېره په سلو کې 80 وه. امریکایي چارواکي وایي په نیویارک کې د سپتمبر د 14 چاودنې په تړاو په 28 کلن سړي پسې ګرځي. سیمه ییزو پولیسو نن د دغه سړي تصویرونه خپاره کړل او هغه احمد خان رحمي یو افغاني الاصل امریکایي یاد کړی دی. د نیویارک ښاروالو وویل چې دغه سړی ممکن له ځان سره وسله ولري او هغه خطرناک دی. د منهاتن په چلسي سیمه کې په چاودنه کې 9 کسان ژوبل شوي وو. دغه راز امریکایي چارواکو وویل هغه مشکوکه وسیله چې د نیوجرسي د اورګاډي تمځای ته نږدې د کثافات تو په یو بیرل کې موندل شوی و، نن سهار هغه مهال وچاودېده چې بم شنډونکو یې د ربوټ په ذریعه د غیر فعالولو هڅه کوله. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اورېدونکو، د دې خبرې مجله په دوام کې به واورئ. اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې سره هیڅ راز مخالفت نه لري. جمهوري ریاست د افغان ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون د نوې طرحې د توشیح خبر ورکوي.
ټاکنو د قانون نوې طرحه کابینت ته تصویب وروسته توشیح شوې ده. بیا هم دا وزبندۍ صلاحیت چې د کمیسیون ته ورکړل شوې ده.
امریکایي چارواکي وایي په نیویارک کې د سپتمبر د 14 د چاودنې په تړاو یو 28 کلن سړی چې افغاني ول اصله امریکایی دی، دوی په دغه په تعقیب کې دي. په افغانستان کې د انرژي په سکتور کې پانګونه څومره ممکنه ده؟
د فساد او د نامی له مخې خلک زړه نه کوي چې دوی سره شي او پانګونه وکړي. دولت ته پکار دی چې یو مختبر قانوني چلند وکړي.
د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ پام وکړئ. د دې خبرې مجلې لومړی راپور ته د حکومت اجرائیه رئیس وایي له حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې برخه نشته چې د ملي ګټو سره په ټکر کې وي. عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل هر کله چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کوي، دای پکې کومه ملاحظه نه لري. بلیار تفصیل د محمد حدیث پردیس پراپور کې واوري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي هغه واضح بی اساس دي چې ګوندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د له خپل اړخه د سولې علي شورا ته له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په برخه کې پوره ډاډ ورکړی دی. نوموړی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړلیک کې د ملي ګټو خلاف هیڅ مورد نشته، نو خبر وی چې لاسلیک نور ونه ځنډیږي.
ما دو روز قبل خدمت جناب سید احمد گیلانی
دی وایي زه دو ورځې وړاندې د افغانستان د جهادي شخصیت او د سولې د علي شورا رئیس پیر سید احمد گیلانی په خدمت کې وم. هغه ته مې ډاډ ورکړ چې هغه سی مسائل چې هم وو هغه هم زیات وخت ضرورت نه لري، او هر کله چې د سولې علي شورا د هوکړې لاسلیک ته آماده وي مونږ ملاحظه نه لرو. اجرائیه رئیس په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکوي چې سمود مخ کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلی چې د سولې د موافقې د سند په اړه ورسته موافقه شوې خو لاسلیک د حکومت د یو اړخ د مخالفت له کبله ځنډیدلې ده. عبدالله وی له هر وسلوال ډلې سره سوله وخت غواړي او باید د پوره غور وروسته تخکیلي غاړي داسې هوکړې ته ورسیږي چې بیا شوي هوکړه نورستون زیرامینستنه کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالوهی د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې سره مخالفت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي ثبات ټولنه وایي د مخالفو وسلوالو ډلو سره د سولې په خبرو کې باید ولسمشر په کور کې دننه فشارونو ته غاړه کېنږدي. د دې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل نن د سولې لپاره د حکومت هڅې وستایلې، خو ویل چې ځینې مافیایي کړۍ د خپلې بقا په خاطر نه غواړي دا هڅې بریا ته ورسیږي.
د ملي ثبات ټولنه وایي چې افغانستان تر ټولو زیات سولې ته اړتیا لري او له همدې امله باید ولسمشر د سولې د تامین په خاطر ممکنه فشارونه له خلکو سره شریک کړي. د دې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د دوشنبې په ورځ د حزب اسلامي سره د سولې موافقې څخه د ملاتړ غونډې ته وویل چې ځینې څېرې د خپلو ګټو په خاطر د سولې مخالفت کوي، خو باید پروا یې ونه ساتل شي. هغه که څه هم د کومې ډلې یا چا نوم وانه خیست، خو وایي چې د سولې د هڅو له ډېرېدو سره د مافیایي کړیو څېرې په ښکاره کېدو دي.
کله حزب اسلامي سره د صلح بحث کېدل ممانعت ایجادېدل، د دې ویر اوس نه لرو چې د طالبانو په وړاندې به هم د دې نه زیات مخالفت ایجادي. نو بنان ولسمشره په کلکه ودرېږه، ولس در سره د صلح بحث مخ ته لاړ سه. دېرش میلیون افغانان د صلح په مورد باندې ملا در تړي. نو بنان و نه ویریږي، ځینې بانیګران او ځینې چهرې به مخالفت کوي، خو افغانان صلح غواړي.
ښاغلی امرخیل وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله هر ورځ ولس درنه قرباني ورکوي، نو پکار ده چې خپل ولس د هغو پر وړاندې چې د سولې مخالفت کوي په واحد دریځ کې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې موافقې د وروستي کېدو ویلیا وایي چې ډېر ژر به لاسلیک شي. له دې وړاندې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر محمد امین کریم ویلي چې د سولې موافقه لیک په حکومت کې د یوه لوري لخوا له ځنډ سره مخ شوی. جمهور رئیس غني بیا د لوی اختر په ورځ په خپله وینا کې ویل چې د سولې په پروسه کې هیڅ بدلیله خنډ نه مني، او که څوک داسې هڅې کوي ملت ته به مراجعه وکړي. له دې سره د بېلابېلو قومونو ځینې مشران له طالبانو غواړي چې د حزب اسلامي څخه په زده کړې دوی هم بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي.
زه عبدالله اکبر یوسفزی د افغانستان د سرتسری د یوسفزیو د شورا مشر یم. روزانه د موږ تنکي زلمیانو مرګ دادا نور نه غواړو، د ملت کې نه غواړو. طالبانو ورونو باندې هیله کوم چې وروره د ملت ته ځتي راسي، د خدای خاطر وکړي. له دې بدبختوي نصیب د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي، مستقیما راځي چې په ویږي کېنه چې وروره موږ سولې ته حاضر یو.
کامل مسعود د مسعود قومي شورا معاون. دغه د صلح قدم ډېر نه قدم دی، پدې کې چې هر څوک هر قدم اخلي نیک فعال او کسول د دغه مخنیوي کوي. خدای ته سوال کوي، خدای حلاکه کې تبایی کې باید د طالبان ورونه نور مسلمان هر څوک شي چې د ملت په خیر باندې یو قدم اخلي. موږ ورته لبای
د سولې عالی شورا ویلي که څه هم له طالبانو سره د رسمي خبرو لړۍ درېدلې، خو د روغې جوړې لپاره د هغوی د ځینو مشرانو سره وخت نا وخت په اړیکه کې دي. د چارو کتونکی میر سردار زدران وایي چې په هیواد کې د سولې ټینګښت د ملي یووالي حکومت مشرانو د مهمو کمپاینی ژمنو څخه یوه ژمنه وه چې باید د حزب اسلامي سره د خبرو په تعقیب یې له وسلوالو طالبانو سره هم پیل کړي.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په اړه غبرګونونه د ازادۍ راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو د قانون نوې طرحه د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل په نوې طرحه کې د واحد حوزې په اړه پریکړه د پریکړې واک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی. د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر له لوري د نوي انتخاباتي قانون له لاسلیک وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتي حوزه بندۍ په اړه په دریو میاشتو کې کابینې ته خپل راپور وړاندې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په نوي انتخاباتي قانون کې د واحد کرسۍ سیستم هم ځای پر ځای سوی.
په ټاکنو د قانون دغه نوې طرحه کابینې ته تصویب وروسته توشیح شوې ده. په دې قانون کې د تک کرسۍ سیستم ځای پر ځای شوی دی. بیا هم د حوزه بندۍ صلاحیت چې دی کمیسیون ته ورکړل شوی دی. کمیسیون د انتخاباتو د درو میاشتو په اوږدو کې د خپلو راتلونکو اجراتو ګزارش دی، هغه باید کابینې ته وړاندې.
د ولسمشر له لوري د قانون د ولسي جرګې د رخصتیو په وروستیو ورځو کې توشیح شوی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې له لوري دوه ځله د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمانونه رد شوي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر فرمان په رسمي توګه دوی ته نه ده رسیدلی. د دغه کمیسیون ویا نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی شرایط د واحد کرسۍ سیستم لپاره نه دي مساعد، ځکه د ده په خبره تر اوسه د افغانستان د نفوسو په اړه کره معلومات په لاس کې نسته.
انتخابات یو لوی پروسه ده، باید بلابل خونه چړند لاندې ونیول شي، شرایط ته په کتو سره اقدامات وشي. دغه تک کرسي مثلا چې مطرح کېږي تر زیاته کچې پورې تر اوسه پورې په افغانستان کې شرایط نه دي ورته مساعد.
خو په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل په انتخاباتو کې د واحد کرسۍ سیستم د ټولو قومونو د مشارکت لپاره مهم بولي. ښاغلی امرخیل د دوشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي اصلاحاتو او سولې د بهیر په اړه جوړه شوې غونډه کې د واحد کرسۍ سیستم د ښېګڼو دلایل داسې بیان کړل.
اول بحث تخنیکی دار چې د هر منطقي وکیل به معلوم وي. دوهم دار چې د وکیل او د موکل ترمنځ به رابطه قائم وي. دریم دار چې کافی په مصارفو کې کمښت راځي. څلورم دا ده چې د حکومت او همدارنګه د ولس ترمنځ به رابطه قائمه کیږي. او پنځم دا ده دوستانو چې په دې برخه کې د وړو قومونو نمایندګي به موجود وي.
ښاغلی امرخیل په حکومت غږ وکړ چې د دغه قانون په چوکاټ کې د ژر تر ژره انتخابات وکړي، څو په ولسواکۍ د خلکو باور بیا پیاوړی سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي پر حکومت انتقاد کوي چې د بروکسل د غونډې لپاره لازمه تیاری نه لري. وکیلانو دا څرګندونې نن په عمومي غونډه کې په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان د مالی او اقتصاد وزیرانو د بروکسل د کنفرانس د تیاریو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکول. د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د بروکسل نړیوال کانفرنس لپاره د حکومت لخوا لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. دوی د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې په تاسې حال کې وکړې چې د مالیې او اقتصاد وزیران یې د بروکسل غونډې ته د تیاریو په هدف استجوابي غونډې ته وربللي ول. دوو تنو وکیلانو حافظ منصور او سیمین بارګزی په دې اړه خپل انتخابونه او غوښتنې داسې شریک کړې.
راځئ چې په دې موضوع ټینګار وکړو چې په دغه کانفرنس کې زموږ ګټونکی پلاوی برلاسی وي. دوی د حد عقل دوه درې داسې مسایل له ځانه سره ولري چې خبرې پرې وشي. اوس خودی بیخی تش لاس دی.
آیا مشکلاتی که مابین رهبران حکومت بحث
هغه ستونزه چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ موجود دي، چې نه یوازې نړیواله ټولنه اندېښمنه کړي بلکې افغان ولس هم اندېښمن کړي دي. کولای شو چې بیرته د نړیوالې ټولنې پام افغانستان ته راوګرځوو او اوس تر ټولو غټه ستونزه دغه ده.
د خلکو استازو د مالیه او اقتصاد له وزیرانو وغوښتل چې په پوره چمتووالي سره د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او د نړیوالو قناعت خپل کړي. د بروکسل کانفرنس د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي او تر ډیره به په دغه ناسته کې نړیوال له افغانستان څخه د مالی او اقتصادي مرستو پر دوام بحثونه وکړي. د افغانستان د مالی وزیر په وینا د فساد سره مبارزه، د ښځو د حقونو خوندیتوب، انتخاباتي اصلاحات او د خصوصي پانګې جذبول د نورو ژمنو ترڅنګ د افغان حکومت هغه ستر ژمنې دي چې په دې کانفرنس کې به په اړه نړیوال ته معلومات ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویل چې د بروکسل کانفرنس د تیاریو په اړه به ولسمشر غنی هم په لنډو ورځو کې د ملت له استازو سره وګوري.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ورس له استازو سره د خپلو وروستیو سفرونو په اړه په ځانګړې توګه د هند او پاکستان په تړاو معلومات شریک کړي او په دې اړه خپل دریځ له ولس سره شریک کړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم پر دې ټینګار وکړ چې د بروکسل کانفرنس لپاره پوره چمتووالی لري او هیله مند دی چې د دوی کړنې، پالیسۍ او پلانونه د نړیوالو د پام وړ وګرځي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې فرصتونه د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د هغه دوه ورځنی کانفرنس سرلیک دی چې پرون پیل شو او نن هم روان دی. د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل چې افغانستان د برېښنا د تولید د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. مرستندویو هیوادونو او ټولنو د 2 میلیارد ډالرو ژمنې ورسره کړي او د 15.6 میلیارد ډالرو ترمنځ د خصوصي شرکتونو پانګونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د انرژۍ په سکتور کې د پانګونو امکان څومره دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو له مسؤل ازرخش حافظي سره مرکه وکړه. ښاغلی حافظي، په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید کومې سرچینې شته؟
افغانستان د خدای په فضل د منابع طبیعي څخه ډک یو هېواد دی. په تېره بیا د انرژۍ د تولید لپاره سرګردانې اوبه لري چې د پخوانۍ ټکنالوژي پر بنسټ 23,000 میګاوات برېښنا هایډرو پاور د شتون درلودل. نوی ټکنالوژي سره دا 5,000 میګاوات پورې هم رسیږي. څنګه بیا د باد انرژي هم شته، د لمر انرژي هم شته دی، او بیا د ګاز او په عین زمان کې د سکارا انرژي هم کېدای شي تولید شي په افغانستان کې. نو په ټوله تر 300,000 میګاوات څخه زیات پوتنشیل د انرژي تولید لپاره شته.
حافظ صاحب، د افغانستان د اړتیا وړ انرژي څومره ده؟
که افغانستان سنتي شي او اساسي صنایع ایجاد کړي، زمونږ اټکل دغه دی چې د مرخه افغانستان لپاره 1,000 میګاوات برېښنا ته ضرورت لري. موږ په خپله
کوم شرکتونه فکر کوي، نړیوال شرکتونه یا پسیمه کې کوم هیوادونه شته چې داسې شرکتونه ولري چې د برېښنا د انرژي په برخه کې تاسو یادونه وکړه چې بادي انرژي او د لمر انرژي په دې برخو کې مخصوصا پانګونه وکړي؟
د لمر انرژي او بادي انرژي اوس ګران تمامي. موږ لپاره د هایډرو پاور یا د اوبو څخه حاصل شوی برېښنا ارزان تمامي، او هغه لپاره ډېر شرکتونه شتون لري چې څه کوي، دا د تولید لپاره چمتو دي. اما د افغانستان کې د فساد او د نامې له مخې د خلکو زړه مخې کې چې دلته راشي او پانګونه وکړي، دولت ته پکار دی چې یو مقتدر قانوني چلند وکړي او زمینه د حمایت د پانګوالو څخه په عملي توګه ایجاد کړي. نو ډېر شرکتونه د احوال داخلي شرکتونه د افغانستان چې دي، افغانان خو سره بیچاره غریب خلک نه دي، په یو 15 هیوادونو کې دي تجاري او صنعتي مشتمګان لري، او د هغوی مشتمنۍ لکه چې ما خپله سروې کړې وه $1,500,000,000 شاوخوا ته رسیږي. او دا ډېر پوهې ټول انرژي چې موږ تولید کوو هم هغه لپاره همدا بس ده. اما مهمه خبره دا ده چې یو خدا د بروسل په خاطر یا د نور مسایلو په خاطر دوی غونډې نیسي، ژمنی کوي، خو بیا په عمل کې دولت دا قدرت نه لري چې خپل ژمنې ترسره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څنګه مشر ازدرخش حافظي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو لوونه ترو
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د کډوالو او کورنیو بے ځای شویو د سرپناه موندنې لپاره هڅې تیزې کړې. سید حسین عالمی بلخی نن د باریکاب د کډوالو ښارګوټي د کار د پرانیستو پر مهال وویل حکومت په پام کې لري چې په 9 ولایتونو کې د کډوالو لپاره ښارګوټي جوړ کړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې هر ورځ د 6,000 په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي، او حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ د باریکاب د کډوالو ښارګوټي د کار د پرانستلو په مراسمو کې وویل راستنیدونکي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي تر یو ځانګړي او دقیق میکانیزم لاندې د کډوالو په ښارګوټو کې ځای پر ځای کیږي.
در 29 ولایت
د هیواد په 9 ولایتونو کې د کډوالو لپاره ښارګوټي په پام کې نیول شوي. څوک چې راستن شوي د یوې نمرې مستحق دي چې ورکول کیږي. یو شمېر کسان خپل ځمکه لري، ځینې تمایل نه لري، هغوی له لیست څخه ایستل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي امکان لري چې روان هجري لمریز کال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 1,000,000 تنو ته ورسیږي. تر دې وړاندې کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او له حکومت یې غوښتي و چې په لومړي قدم کې ورته د سرپناه زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پایتخت زون د پراختیا خپلواکي ادارې د دوشنبه په ورځ په باریکاب سیمه کې د افغان ولسمشر په حضور کې د کډوالو د استوګنې د ښارګوټي د جوړېدو کار عملا پیل کړ. د دغې ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي
زموږ اداره پر دې باندې وتوانېدله چې تقریبا
باندې دو میاشتو نه کم په موده کې کومه وعده چې رئیس جمهور مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو استازو لپاره کړې وه چې د 10,000 نمرو لپاره هغو ته به ځای پیدا کیږي، هغو لپاره موږ هغه پوره امادګي ونیوله او انشاءالله د نننی محفل نه وروسته به موږ خپل عملي کار پیلوو او 10,000 نمرو لپاره موږ پوره امادګي لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د روان میلادي کال له پیله راهیسې د اګست تر 28مې پورې 400,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه سوي او په خپلو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. د دې ادارې په وینا له ایران هغه افغان کډوال راستنیږي چې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري، خو له پاکستانه هغه کډوال راستنیږي چې راجستر سوي او هر راستنیدونکي راجستر سوي کډوال سره 400 امریکایي ډالر مرسته کیږي.
آزادی خبری مجله اوري.
مدني فعالان او بنسټونه له افغان حکومت او د روښنايي غورځنګ له مشرانو غواړي چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په اړه د مذاکراتو نوی پړاو د یوناما په منځګړتوب پیل کړي. له دې فعالانو څخه څو تنو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد اوسنی امنیتي حالت او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته په پام سره پکار ده چې د خلکو د لاریونونو مخاوني ولشي. سباون کاکر او په دې اړه تفصيل.
افغان مدني فعالان او بنسټونه وایي چې د وسلوال مخالفینو له لوري امنیتي ګواښونو او د روښنايي غورځنګ په سیمو کې د طالب پلو ډلو موجودیت ته پکتو د پراخه ولسی لاریونونو پر ځای باید د حکومت سره خبرو ته لومړیتوب ورکول شي. د بشري حقوقو او د مدني ټولنو د شبکې رئیس نعیم نظری د دوشنبه په ورځ د روښنايي غورځنګ او افغان حکومت څخه ورسنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب او د مدني ټولنو تر څار لاندې مذاکرات ته غاړه کیږدي.
نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان پیشنهاد میکنند.
مدنی فعالان او بنسټونه افغان دولت او د روښنايي غورځنګ ته وړاندیز کوي چې په دې اړه خپل دریځ روښانه او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مدني ټولنو تر څارنې لاندې مذاکراتو ته غاړه کیږدي.
شغلی نظری د افغانستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو نږدېوالي ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان د نظام مخالفین افغان ولس او نظام ته په زیان رسولو کې هر ممکنه لار لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د روښنايي غورځنګ لخوا افغان حکومت ته د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره له ټاکل شوې نیټې څخه 15 ورځې اوړي او دغه غورځنګ خبرداری ورکوي چې دوی به یو ځل بیا مدني حرکتونه وکړي. له دې وړاندې د روښنايي غورځنګ د سالنګ له لارې د ترکمنستان څخه د 500 میګاواټ برېښنا د انتقال په اعتراض کې مظاهره وکړه چې پکې د انتحاري حملو له امله لسګونه کسان ته مرګ ژوبله واوښته. د دغې حملو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه، خو مدني فعالان وایي چې دغه حملې باید بیا تکرار نه شي او د لاریونونو پر مهال حکومت مسؤول دی چې د خلکو امنیت ونیسي. دا چې د روښنايي غورځنګ به بیا لاریونونه ترسره کړي او کنه، په دې اړه دوی وایي چې خپل دریځ به سبا اعلان کړي. دغه شان مو غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. خو تر دې مخکې حکومت د موظف پلاوي د نظرونو په پام کې نیولو سره له ترکمنستان څخه د انتخابي برېښنا د لور لپاره د سالنګ لار تر ټولو ښه او کم مصرف ګڼلې وه. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نیویارک پولیسو نن د هغه 28 کلن افغان عکس خپور کړ چې د چارواکو په وینا د نیویارک په منهاتن سیمه کې د 14 په تړاو د دوی تر تعقیب لاندې دی. په عین حال کې د نیویارک والی او خاروال ویلي دا 14 تر ډیره تروریستي حمله ښکاري چې ښایي ریښې په بهر کې وي. اجمل اند چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
له هغې څو دقیقې وروسته چې د نیویارک د وروستۍ 14 په تړاو د احمد خان رحامي په نوم د یو مشکوک افغان عکس خپور شو، خاروال بل ډی بلاسیو په ټلویزیونی خبرو کې ویلي چې ګمان کېږي نوموړی به په وسله سنبال او خطرناک وي. د نیویارک ایالت والی هم ویلي چې راټول شوي معلومات ښیي د بمي 14 ترمنځ یو لړ ورته والی شته او چارواکي په دې باور دي چې په ټولو 14 کې یو مشترک ډله لاس لري. خاروال سینن ټلویزیون ته ویلي دا شخص د پښتنو ګرویګونو لپاره موږ ته پکار دی او موږ اړتیا لرو چې د معلوماتو ټوټې سر راټولې کړو. نوموړي ویلي باور لري چې په یوه ورځ کې به په دې اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. د دوشنبه په سهار د امریکا د فدرالي پولیسو ادارې د الیزابت په سیمه کې یو رستورانت د پاسه پر یوه اپارتمان چاپه ووهله چې ګمان کېږي د مشکوک افغان رحمی اپارتمان په د پرمختګولو رساله غره مخته شوی چې د 514 وسیلو څخه وی د الیزابت د اورګاډي تمځای ته نشتی موندل شوی. دا بم هغه محل چې بم شندون کې ډلې د شندولو هڅه کوله و 14 خوشاته زیان نه دی رسولې. د شنبه پښپا د منهټن په چيلي سیاسي مکی 14 نه ویش کسان ټپيان کړل. په سیمه کې څو بلا کلري د دیګي بخار په منس کې خودل شوی 14 کې مواد هم موندل شوی دي. تر دې موندل سم د سیورستاده نیویارک والی او خاروال دواړو په دې اړه چې ګوندې د بهر تنظیم شوی تروریستي بریدونه وی په احتیاط څرګندونه کړې وي، خو د دوشنبه په ورځ خپل نظر بدل کړ. خاروال ویلی هر څومره ډیر چې موږ د پیښې په اړخونو پوهیږو هومره ډیر یو تروریستي برید ښکاري.
ډیره زیاته مننه آن صاحب. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته هم راورسیدو. یو بل نیم ساعته خبري مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایه پاتې ده چې ستار فروغ پکې ستاسو کوربه ده.
تشکر تکل صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو زدی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در توافقنامه صلح با حزب اسلامی موارد شامل نیستند که مخالف با منافع ملی کشور باشد. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما نخست خبرهای مهم و تازه افغانستان و جهان را داریم که همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هیچ موردی در توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار وجود ندارد که خلاف منافع ملی باشد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرح جدید قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور غنی توشه شده است. مقامات آمریکایی میگویند پلیس یک آمریکایی افغانی الاصل را به ارتباط انفجار 17 سپتامبر در نیویورک جستجو میکند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هیچ موردی در توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار وجود ندارد که خلاف منافع ملی باشد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت در امضای این توافقنامه ملاحظه ندارد.
ما چیزی را در اون موافقتنامه نمی‌بینم که خلاف منافع مردم افغانستان بوده. اینه با مردم افغانستان میتمنان میتونم و با طرفی که آقای حکمتیار در رأس بر از اونا میتمنان میتونم که کشنه و ضدیت با اصل مسئله و رسیدن به صلح وجود نداره.
پیش از این سخنگوی شورای عالی صلح گفته بود آمادگی ها برای امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی اتخاذ شده است. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی از چندین ماه به این سو ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرح جدید قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور غنی توشه شده است. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت به کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داده شده است تا در ظرف 3 ماه آینده در مورد تعیین اوضاع انتخاباتی تصمیم گرفته و به ریاست جمهوری گزارش دهند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا اکنون هیچ اطلاعی رسمی در این مورد به این کمیسیون نرسیده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات خاص در ولایت زابل بر یک پناهگاه شبکه تروریستی القاعده 5 عضو پاکستانی آن از بین رفته است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی این ریاست نشر شد آمده است که در جریان 2 فرد مسلح نیز دستگیر شدند و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. این در حالی است که مقامات امنیتی ولایت فاریاب نیز از کشته شدن و زخمی شدن 14 شورشی طالب در مربوطات ولسوالی پشتونکوت آن ولایت خبر می‌دهند. قمندان امنیتی ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت این طالبان در جریان 2 رویداد جداگانه کشته و زخمی شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید روزانه حدود 6000 افغان از کشورهای همسایه برمیگردند. سید حسین عالمی بلخی امروز در مراسم آغاز کار عملی شهرک باریکاب گفت این مهاجرین تحت یک مکانیزم مشخص در شهرک ها جابجا می شوند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه آگوست 400000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان بعد از آن که هند این کشور را به پلانگذاری حمله مرگبار در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور متهم کرد، حمله متقابل لفظی را انجام داده، هند را متهم به تخطی از حقوق بشر ساخت. وزارت خارجه پاکستان میگوید نواز شریف صدر اعظم این کشور روز دوشنبه 19 سپتامبر نامه‌ای را به 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تخطی‌های فاحش هند از حقوق بشر فرستاده است که توسط نیروهای هندی در این منطقه هومالیا انجام داده شده است. حداقل 17 عسکر هندی روز یکشنبه در جریان حمله بالای پایگاه نظامیشان در شهر اوری کشته شدند. این حمله در حال صورت گرفته است که کشمیر شاهد تظاهرات وسیع بوده است. در اثر برخورد باشندگان آن با نیروهای امنیتی هند حداقل 80 تن کشته شدند. ماموریت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بر انتخابات روز یکشنبه در روسیه میگوید با وجود محدودیت‌های قانونی، کنترل بر رسانه‌ها و وضع محدودیت‌ها بالای جامعه مدنی و برخی بی‌نظمی‌ها، این انتخابات نسبت به انتخابات‌های قبلی روسیه از لحاظ اداری شفاف بوده است. بر اساس شمارش 95% نتایج آرا، حزب بر سر اقتدار روسیه متحد به کسب 343 کرسی از جمله 450 کرسی پارلمان موفق شده است. در این انتخابات صرف 3 حزب دیگر توانستند 5% لازم برای حضور در پارلمان این کشور را حاصل کنند. هر 3 این حزب از پالیسی های کرملین طرفداری می کنند. مقامات امریکایی می گویند پلیس یک امریکایی افغانی الاصل را به ارتباط انفجار 17 سپتامبر در نیویورک برای تحقیق جستجو می کند. مقامات پلیس محلی روز دوشنبه این شخص را احمد خان رحمی تثبیت هویت نمودند که یک امریکایی افغانی الاصل می باشد و عکس های وی را نشر کردند. بل د بلاسیو شاروال نیویورک گفته است این شخص می تواند مسلح و خطرناک باشد. مطبوعات امریکا همچنان گزارش داده است که 5 تن به ارتباط انفجار یک بم خودساز در نیویورک برای تحقیق بازداشت شدند. در اثر انفجار این بم روز یکشنبه در منطقه منهاتن نیویورک 29 تن زخمی شدند. و خبر آخر این که حزب مربوط به صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل قبل از انتخابات سال آینده میلادی در انتخابات ایالتی برلین شکست خورد. بر اساس یک گزارش رسمی، حزب کریشن دموکرات 17.7% آرا را به دست آورده و حزب میانه رو متمایل به چپ سوسیال دموکرات حدود 22% آرا را حاصل کرده است. حزب راست گزینه بدیل برای جرمنی با سیاست‌های ضد مهاجرینش با کسب 14% آرا برای نخستین بار به پارلمان جرمنی راه یافت. به عقیده تحلیلگران نتایج رایدهی منعکس کننده کاهش محبوبیت خانم مرکل به خاطر تصمیم سال گذشته وی در مورد بازنگه داشتن سرحدات آلمان به روی مهاجرین بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری ما خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در توافقنامه صلح با حزب اسلامی موارد خلاف منافع ملی شامل نیستند.
از اونها اطمینان دادیم که هر زمان که شورای عالی صلح آماده امضای موافقت نامه میشه ما ملاحظه نداریم.
تفاهم نامه آغاز کار عملی اعمار شهرک مهاجرین در منطقه باریکاب امروز میان وزیر مهاجرین و عودت کننده ها و رئیس اداره انکشاف زون پایتخت امضا شد.
در 29 ولایت کشور برای عودت مهاجرین و شهرک ساختن ها زمین های در نظر گرفته شده.
نشست دو روزه در مورد جلب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی در افغانستان در دبی امروز به پایان میرسد.
بسیار بحثای مهم بودن. USAID اعلان کردن که اونا در قندهار یک 10 مگاوات یک 10 مگاوات سولار پاور پلانت آغاز کردن.
یکی از اشتراک کننده های همین نشست بود. نتایج رسمی شمارش بیش از 90% آرای انتخابات پارلمانی در روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم روسیه متحد اضافه 340 کرسی را کسب کرده است. سه سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو زودی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در توافقنامه صلح با حزب اسلامی موارد شامل نیستند که مخالف منافع ملی کشور باشد. عبدالله عبدالله این سخن را پیش از ظهر امروز در آغاز اجلاس شورای وزیران در کابل گفت. آقای عبدالله افزود هر زمانی که شورای عالی صلح توافقنامه صلح را با حزب اسلامی امضا کند ملاحظه در آن ندارد، اما تا حال روشن نیست که چی زمان این توافقنامه به امضا خواهد رسید. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری حکومت افغانستان آوازهایی را بی اساس خواند که گویا وی با توافقنامه گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت میکند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت در مورد امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی از جانب خود به شورای عالی صلح اطمینان کامل داده است. وی میگوید در توافقنامه صلح با حزب اسلامی هیچ موردی وجود ندارد که در تضاد با منافع ملی باشد و بهتر است تا امضای آن به تاخیر انداخته نشود.
دو روز قبل خدمت جناب سید احمد گیلانی رهبر جهادی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح بودم و بر از اونا اطمینان دادم که آخرین مسائلی هم که بودن اونا هم دیگه ضرورت به وقت بیشتر نداره. بر از اونا اطمینان دادیم که هر زمان که شورای عالی صلح آماده امضای موافقتنامه میشن ما ملاحظه نداریم.
عبدالله عبدالله میگوید صلح با هر گروه مصالح با وقت نیاز دارد تا در آن کاملا دقت شده و بعدا با جناح‌های درگیر با موافقه برسیم که امضای آن مشکل ساز نباشد. رئیس اجرایی در حال از حمایتش در مورد موافقتنامه صلح با حزب اسلامی اطمینان می‌دهد که چند پیش محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب گفته بود سند توافقنامه صلح نهایی شده، اما به نسبت مخالفت یک جناح در حکومت امضای آن معطل شده است. شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که هرچند برخی حلقات در موضوع صلح با حزب اسلامی و دیگر گروه‌های مسلح مخالفت می‌کنند، اما آنان میگویند این حلقات دیگر صبر مردم را امتحان نکنند. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان در مورد میگوید
هر کس هر جناح و هر جهت که در این شرایط حساس مخالفت صلح را کرده یا به شکل رمزی می کند باید بدانه که ملت برخلاف اراده از اینا است و امروز ملت افغانستان خواستار صلح است.
آقای شفیق می گوید این که یک گروه مسلح به صلح آماده شده و خشونت و جنگ را کنار می گذارد هیچ کس حق ندارد به آن مخالفت کند، زیرا این کشور از همه بوده و تمام افغان ها حق دارند در آن زندگی کنند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال نهاد موسوم به مجتمع ثبات ملی افغانستان می‌گوید رئیس جمهور نباید در گفتگوهای صلح با گروه‌های مخالف مسلح تن به فشارهای داخلی بدهد. رئیس این مجتمع از تلاش‌های حکومت در راستای تامین صلح در کشور استقبال کرد. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
مجتمع ثبات ملی میگوید افغانستان بیشتر از همه موارد به صلح نیاز دارد و به همین دلیل رئیس جمهور باید فشارهای ممکنه داخلی را با مردم شریک سازد. ضیاءالحق امرخیل رئیس این مجتمع روز دوشنبه در نشستی که برای حمایت از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی برگزار شده بود گفت برخی چهره ها برای حفظ منافع شخصیشان با پروسه صلح مخالفت میکنند، اما نباید جدی گرفته شود. وی هرچند از گروه و یا فرد نام نبرد، اما گفت که با ازدیاد تلاش ها برای صلح چهره های مافیا آشکار خواهد شد.
کل حزب اسلامی سر صلح بحث
وی میگوید مخالفت در پروسه صلح با حزب اسلامی این نگرانی را ایجاد کرده که این مخالفت ها با طالبان مسلح بیشتر خواهد بود. پس رئیس جمهور مستحکم بیست در گفتگوهای صلح 30 میلیون افغان به حمایتت ایستاده هستند و حامی صلح میباشند. برخی چهره ها مخالفت میکنند، اما ملت صلح میخواهد.
افغانان صلح غواړي.
آقای امرخیل میگوید به دلیل درگیری ها در کشور مردم روزانه تلفات زیادی میدهند، پس نیاز است تا ملت خود در برابر افرادی که مخالف صلح هستند بسیج شوند. این در حالی است که حکومت بر نهایی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار تاکید کرده میگوید که به زودی امضا خواهد شد. پیش از این محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته است که توافقنامه صلح میان این حزب و دولت افغانستان از طریق یک جناح در حکومت به تاخیر مواجه شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز اول عید قربان گفت هیچ نوع تاخیر در پروسه صلح بدون دلیل را نمیپذیرد و به گفته وی اگر فردی تلاش کند به ملت مراجعه خواهد کرد. در این حال برخی از بزرگان قومی از طالبان مسلح می خواهند تا مانند حزب اسلامی به گفتگوهای صلح بین الافغانی حاضر شوند. وی می گوید من حاجی عبدالحق یوسفزی رئیس شورای قومی یوسفزی هستم. هر روز ما با مرگ جوانان ما سپری می شود. مردم دیگر این وضعیت را تحمل ندارند. از طالبان هم مانند حزب اسلامی می خواهیم که از برای خدا به این ملت بپیوندند. از این بدبختی ها که به زبان بیگانگان صحبت می کنند خود را رهایی بخشند. مستقیما در یک جا بلند شوند و بگویند که برای صلح آماده هستیم. وی میگوید من کامل مسعود معاون شورای قومی مسعود هستم. اقدام به صلح یک عمل نیک است. در این راستا هر فردی که هر قدمی میبردارد نیک است و هر فردی که با آن مخالفت میکند از خداوند میخواهیم که تباهش کند. به شمول طالبان همه ملت باید حرکت کنند و ما در انتظار همین هستیم. شورای عالی صلح پیش از این گفته است با آنکه پروسه رسمی گفتگوها با طالبان مسلح متوقف است اما برای گفتگو با برخی مقامات آنان در تماسند. میر سردار زدران یکی از افرادی که این پروسه را از نزدیک نظارت می کند می گوید تأمین صلح در کشور یکی از تعهدات مهم رهبران حکومت است و به گفته وی باید همزمان با گفتگوهای صلح با حزب اسلامی این تلاش ها با طالبان مسلح نیز آغاز شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 6:45 دقیقه شام به وقت کابل شد. شماری از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از حکومت میگویند که حکومت برای نشست بروکسل آمادگی لازم ندارد. وزیران مالیه و اقتصاد به هدف ارائه معلومات در مورد آمادگی های حکومت در این راستا به اجلاس امروز ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت رئیس جمهور اشرف غنی به زودی در رابطه با آمادگی های حکومت برای نشست بروکسل و برخی مسائل دیگر با نماینده های مردم در شورای ملی دیدار خواهد کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
برخی اعضای ولسی جرگه میگویند به خاطر نشست بروکسل از سوی حکومت آمادگی لازم گرفته نشده است. آنها روز دوشنبه این سخنان را در حال بیان کردند که وزرای مالیه و اقتصاد کشور به خاطر آمادگی های نشست بروکسل با جلسه استجوابی این جرگه فراخوانده شده بودند. حفیظ منصور یک تن از نماینده های مردم در این مورد گفت:
این در این مورد فشار میاریم که ما لااقل در اون مجلس که نماینده ها و بزرگای ما میرن یک سر بلند داشته باشن، دو سه تا مسئله را رفرست بکنن که ما فلان فلان کردیم و چند تا دیگه شم میکنیم. در حال حاضر با دست خالی میرن، گپی به گفتن ندارن. عرض ما همی است.
نماینده های مردم از وزرای مالیه و اقتصاد خواستند که با آمادگی کامل در نشست بروکسل اشتراک نمایند تا قناعت جامعه جهانی را حاصل کنند. کنفرانس بروکسل در ماه اکتبر سال روان میلادی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد که در آن نشست اشتراک کنندگان درباره چگونگی ادامه کمک های جهان برای این کشور بحث خواهند کرد. با گفته وزیر مالیه کشور علاوه بر مسائل دیگر مبارزه با فساد، مسئولیت حقوق زنان، اصلاحات انتخاباتی و جذب سرمایه گذاری های خصوصی از جمله تعهدات بزرگی هستند که حکومت این کشور در کنفرانس بروکسل به جهان معلومات ارائه می کند. اکلیل حکیمی وزیر مالی کشور همچنان گفت رئیس جمهور غنی نیز در آینده نزدیک در مورد آمادگی های نشست بروکسل با نماینده های مردم ملاقات خواهد کرد.
رئیس جمهور قرار است که روزی را که با جناب رئیس و با هیئت محترم اداری برسند، یکی از شبا ممکن است شب چهارشنبه امرای همه که ببینه و نه تنها آمادگی که در قسمت کنفرانس بروکسل است در مسئله صلح، در اقداماتی که اخیرا با دوستای بین‌المللی ما شده، سفر آخرشان به هندوستان و پالیسی که در مقابل پاکستان است، این همه که توضیحات می خواهد با نمایندگان مردم شریک بکنه.
از سوی هم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد که در این نشست خواسته شده بود تاکید کرد به خاطر اشتراک در نشست بروکسل آمادگی کامل دارند.
اگر از کارکرد حکومت افغانستان راضی بودند و برنامه های حکومت افغانستان تایید کردن برای سالهای آینده، در تعهد خود پابند میمانند و یک مقدار بودجه انکشافی را بر افغانستان میدن.
قابل یادآوری است که ریاست جمهوری و ریاست جایه نیز از آمادگی های کامل به خاطر اشتراک در نشست بروکسل سخن گفته و تاکید کردند که حکومت افغانستان متحد است که در این کنفرانس حمایت دوامدار جامعه جهانی را جلب می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تفاهم نامه آغاز کار عملی امار شهرک مهاجرین در منطقه باریکاب امروز میان وزیر مهاجرین و عودت کننده ها و رئیس اداره انکشاف زون پایتخت در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در این مراسم گفت که زمین در نزدیک به 20 ولایت کشور برای امار شهرک برای مهاجرین در نظر گرفته شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که روزانه 6000 افغان از کشورهای پاکستان و ایران به کشور عودت میکنند و تلاش دارند تا برای این مهاجرین اسکان فراهم کنند. سید حسین عالمی بلخی در مراسم آغاز کار عملی شهرک رهایشی مهاجرین باریکاب گفت که عودت کنندگان و بیجا شدگان تحت یک میکانیزم مشخص و دقیق در شهرک‌های مهاجرین جابجا خواهند شد.
در 29 ولایت کشور برای عودت مهاجرین و شهرک ساختن ها زمین های در نظر گرفته شده. کسایی که برگشتن که مستحق هستن با اونا یک نمره زمین داده شد، چون یک تعداد کسا خودشون زمین دارن، یک تعداد کسا تمایل ندارن، اونا از لیست ها میبراین.
بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، افغانستان 7.2 میلیون مهاجر داشت که نزدیک به 5 میلیون آن تنها در ایران و پاکستان و بقیه در کشورهای دیگر بود و باش می کردند. اما با آغاز روند عودت این رقم تغییر کرده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است از اول جنوری تا 27 آگست امسال بیش از 400,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان برگشتند. به گفته این اداره اکثر مهاجرین که از ایران آمدند فاقد اسناد بوده، ولی برعکس اکثر مهاجرین افغان که از پاکستان برگشتند دارای مدرکند و برای هر عودت کننده که ثبت و راجستر این سازمان بوده $400 آمریکایی داده شده است. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل در افغانستان گفته است که احتمالاً در سال روان خورشیدی شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان به 1 میلیون تن برسد. شمار از عودت کننده ها و بیجا شدگان پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با مشکلات زیاد روبرو اند و از حکومت می خواهند تا در قدم نخست برای ساختن سرپناه برایشان زمین بدهد. این در حال است که اداره مستقل انکشاف زون پایتخت روز دوشنبه کار عملی شهرک رایشی مهاجرین باریکاب را در حضور رئیس جمهور آغاز کرد. الهام عمر هوتکی رئیس اداره گفت
زمین اداره پرده باندی و توانایی دلش تقریبا
اداره ما توانست که در کمتر از 2 ماه وعده ای را که رئیس صاحب جمهور به نماینده های مهاجرین داده بود که 10,000 نمره زمین برایشان داده می شود، آن نمرات آماده شد و برای فراهم کردن 13,000 نمره دیگر نیز آمادگی کامل داریم.
اما فرید احمد امیری یکی از فعالان مدنی به اینچنین حرکت ها بدیده شک می نگرد و می گوید که 10 سال پیش نیز زمین به نام مهاجرین توزیع شده، اما مهاجرین تا حال زمینشان را به دست نیاوردند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
کنفرانس 2 روزه در مورد جلب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی در افغانستان امروز در شهر دبی به پایان می رسد. این نشست به همکاری اداره انکشاف بین المللی امریکا برگزار شده است و در آن نمایندگان چندین شرکت خارجی و داخلی اشتراک کردند. با سنزر کاکل رئیس یک شرکت خصوصی افغانی و یکی از اشتراک کننده های کنفرانس دبی از طریق تلفن صحبت کردم و در آغاز از وی پرسیدم که امروز در این نشست چی بحثای صورت گرفت.
بسیار بحثای مهم بودن. USAID اعلان کردن که اونا در قندهار یک 10 مگاوات یک 10 مگاوات سولار پاور پلانت آغاز کردن، قراردادش برای یک شرکت هندوستانی دادن. اینمی شرکت بازنمی برک زیر میفروشن در قندهار 10 میلیون دلار کمک کردن تنها برای یک پاور پلانت که وام 10 مگاوات پاور پلانت است سولار. دیگه از چندین تا پنل، یک پنل از موضوع امنیت گفت در افغانستان، یک سر فایننسینگ که برای پروژه برق و برق چطور پیسه شکران میتونه که دیگه چطور سمایه گذاری کنه، یک پنل سر جواز گرفتن و مالیا و نمی قانون های افغانستان گفت زدن. چندین پنل ها کوشش میکن که سرمایه گذاری در افغانستان زیادتر شوه و مردم خصوصا خارجی ها را و همسایه ها را ما را تشویق کنه که در افغانستان خصوصا در سکتور انرژی سولار شمال آب دنمی سستینبل انرژی که هستن دنمی بخشا یا سرمایه‌گذاری کنند.
علاقمندی سرمایه گذاران خارجی را شما چگونه یافتین؟ چقدر علاقمند سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان هستند؟
اینمی اولین کنفرانس هستن که ما رفتیم که اینمی که توجهشان و مردمش زیاد بود. یکان کنفرانس هم بسار یعنی توجهش کم است، تنها یا افغان ها میان کسایی که مجبور هستن بسار علاقه هستن. دیروز 250 نفر آمدن، اتاق پر بود، هیچ جای چوکیم نبود. سرمایه‌گذاران و شرکت ها از چین، از ایران، از کرگستان، از ترکمنستان، از امریکا، از چندین کشورا معرفی شدیم و هم بسار علاقه دارن. خصوصاً یا که سرمایه‌گذاری میکنه در افغانستان، دولت افغانستان هم حاضر بودن که معرفی کنه که چطور اینمی اونا هم کمک میکنه. وزارت داخله موینشان بودن که ما امنیت میتیم برای شما، وزارت خارجه بودن که ویزا میتن، وزارت مالیه بودن که مالیه را چطور کم میکنن. تو از هر وزارت نمایندهشان بودن که مردم را تشویق کنه کمک.
سنزل کاکل رئیس یک شرکت خصوصی افغانی و یکی از اشتراک کننده های کنفرانس دبی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نتایج رسمی شمارش بیش از 90% آرای انتخابات پارلمانی در روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم روسیه متحد اضافه 340 کرسی را کسب کرده است. این انتخابات دیروز برگزار شد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
نتایج رسمی شمارش بیش از 93% آرای انتخابات پارلمانی روسیه نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار روسیه متحد با کسب بیش از 340 کرسی از 450 کرسی پارلمان نزدیک شده است که برای حاصل نمودن 2/3 اکثریت در اولسی جرگه روسیه کافی است. نتایج مقدماتی که توسط کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه صبح امروز دوشنبه 19 سپتامبر اعلان شد نشان می‌دهد که حزب روسیه متحد در لیست انتخابات احزاب 54.28% آرا را به دست آورده است. همچنان اعضای حزب روسیه متحد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آنها پشتیبانی می‌کند، در بخش اعظم 225 حوزه‌های انتخاباتی نامزدان مستقل نیز پیشتازند. دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه پس از مسدود شدن مراکز رایدهی روز یکشنبه در یک گرد همایی اعضای این حزب در مسکو گفت: می خواهم از تمام شهروندان کشور ما که امروز به مراکز رایدهی آمدند نگرش مدنی خود را به نمایش گذاشته و رای دادند ابراز سپاس کنم. یک بخش بزرگ آنها به حزب روسیه متحد رای دادند و این را به جرأت می گویم که حزب ما برنده شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز گفت میزان مشارکت مردم در این انتخابات 47.5% بود، در حالی که میزان مشارکت مردم در انتخابات سال 2011 میلادی در روسیه حدود 60% بوده است. بعد از انتخابات سال 2011 میلادی در روسیه اعتراضات وسیع در مسکو صورت گرفت که به انفاذ سلسله از قوانینی که اعتراضات و فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی را محدود می‌سازد انجامید.
مقام های امریکایی میگویند در رابطه با حمله انفجاری روز شنبه در نیویورک دنبال یک جوان 28 ساله اند. پلیس نیویورک امروز عکسی را منتشر کرد که مربوط به احمد خان رحمی، یک امریکایی افغانی الاصل میباشد. همکارم زرغونه منگل همین حالا در استودیو است و در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
شاروال نیویورک بیل دی بلاسیو گفت که این مرد می تواند مسلح و خطرناک باشد. در انفجار روز شنبه در چلسی منهتن 29 تن زخمی شدند. محققان فدرال امریکا می گویند ماینه این مواد انفجاری خود ساختن نشان می دهد که این مواد حاوی ذرات دانی رایت، یعنی مواد منفجره بود که اغلبا می تواند آن را از مغازه های فروش وسایل ورزشی خریداری کرد. مقامات هنوز هم در این مورد تحقیقات می کنند که آیا این انفجار کدام رابطه با کشف مواد منفجره یا جاسازی شده در یک دیگ بخار چند ساختمان دورتر از محل انفجار و انفجار مواد جاسازی شده در یک پایپ در نیوجرسی و نیز مواد منفجر شده یافته شده در یک باکس در تیشن ریل در همین منطقه دارد یا نه. کریس بالویچ شاروال منطقه الیزابت نیوجرسی صبح امروز در مورد مواد جاسازی شده در همین باکس گفت وی می گوید این انفجار کنترل شده نبود. انفجار زمان رخ داد که آنها می خواستند آن را خنثی کنند. اگر واقعا ثابت شود که احمد خان رحمی یک امریکایی افغانی والاصل است، این بار نخست نخواهد بود که یک افغانی والاصل در یک حمله دخیل دانسته می شود. چند ماه پیش یک جوان امریکایی افغانی والاصل دیگر به نام عمر متین در حمله بر یک دیسکوتیک همجنسبازان در فلوریدا باعث کشته شدن ده ها تن شد. عمر متین در نیویورک تولد شده بود و در امریکا بزرگ شده بود.
در همین جا مطالب و موضوعات خبری ما هم به پایان رسید و نشرات امروز رادیو آزادی هم، اما فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.